دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین 1200 په کابل کې ولسمې بجې شوې. نن د نهه سه شنبه ورځ او د 2019 میلادي کال د اگست شپږمه نیټه ده. ظفر خان مو په روان خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. پاکستانی او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم د خبرونې برخه دي، خو د ټولو نه مخکې خبرونه اورو. ویاندا انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه کې د کشمیر په موضوع خبرې کیږي. د باجوړ په ماموندو کې په 14 کې 2 تنه وشل شوې دي، او ایران وایي ک د امریکا لخوا په اقتصادي بندیزونو کې نرمي ونه شو نو د تړون پابندي به کم کړي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه پیل شوې ده. د دې هېواد سرکاري رسنۍ ویلي په غونډه کې به د کشمیر په حالاتو، د هند لخوا د آرټیکل 370 ختمولو په اړه بحث کیږي. د هند پارلیمان پرون د جموں کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون د 65 رایو په مقابل کې په 115 رایو سره منظور کړ. د هند 370 ماده کې بدلون سره له جموں کشمیر نیمه خودمختاري واغستل شو او اوس به په دوو برخو ویشل شي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دی مورګن آرټیګس د اگست په 15 په یو بیان کې ویلي، امریکا په کشمیر کې د گرفتاریانو الته د وګړو د حقوقو احترام او له متاثره خلکو سره د خبرو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش بیان بیا له ټولو خواو د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د باجوړ د ماموندو په نیاک بانډه کې بیګام خام د پوس په گاډي 14 شوې چې پکې د یو پوزي په ګډون دوه تنه وشل شوي او څلور زخمیان شوي دي. انتظامی چارواکو نن په یو بیان کې ویلي، دا پیښه هغه مهال شو چې د پوس گاډي د خپل دفتر په لور روانو. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي، له طالبانو سره په خبرو کې ډېر ښه پرمختګ شوی دی. خلیلزاد په ټویټر لیکلی، د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په دوحه کې د خبرو اتم پړاو پام له طالبانو سره د اغې موافقې د کول لپاره په پاتې مسئلو و چې له مخې به یې د شرایطو په بنیاد د بهرنیو پوځیانو له افغانستانه وتلو ته لاره جوړه شي. نوموړي ویلي، هغه له طالبانو سره د دریو ورځو خبرو وروسته هند ته سفر کوي. ټاکل شوی و چې نوموړی د اګست په 15 هند ته ولاړ شي. بلخوا د نیټو سازمان عمومي مشر ینس سټولټنبرګ نن په نیوزیلینډ کې خبریالانو ته ویلي، اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره حقیقي موقع راغلې ده. د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د استازو محسن داوړ او علي وزیر وکیل طارق افغان وایي، د پښتنو پارلیماني غړو اسمبلی ته نه راوستل د بشري حقوقو سرغړونه ده. نوموړي دا خبره پرون لاغ وروسته مشال ویډیو ته وکړه چې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د اګست په 15 پارلیمان ته د راوستلو لپاره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري، پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او ریلوي پخواني وزیر خواجه صاد رفیق پروډکشن آرډر جاري کړ. طارق افغان په دې اړه زیاته کړه،
استابلیشمنت دی دغه دوه امینګان دی د نساتل غوړی چې دی د خپل عوامو د نمائندګۍ نه محروم کی. دوزله د زرداری صاحب، شاهد خان، خان عباسی، خواجه صاد رفیق، سو دوزله د پروډکشن آرډر جاری شو، خو د دې دوه امینګانو پروډکشن آرډر دی نه جاری کین. دا هم د بیسیک رائټس، د بنیادی حقوق خلاف ورزی ده، ډیسکریمینیشن ده.
بلخوا د حکمران تحریک انصاف او په پارلیمان کې د قانون او انصاف کمیټې غړي شیر علي ارباب مشال لیډیو ته ویل، د دوی کمیټې ته چا په دې اړه شکایت نه دی کړی او کوشي نو دوی به په بحث وکړي. په اورنګزو کې سینیټر اورنګزیب ویلي، د ماموزو علي خېلو قبیلو خلکو ته د تعلیم، صحت او نور بنیادي سهولتونه ورکول د موجوده حکومت په لومړیتوبونه کې ده. سینیټر اورنګزیب پرون وخت مشال لیډیو ته ویل، د ډنګو کورونو د اندراج عمل به هم زر پیل کړي.
بربادی
د شاوخوا ته کلونو راهیسي د ماموزو علي خېلو بې کوره شوي خلک وایي، په سیمه کې کورونه ړنګ پاتې دي چې له وجې د کډوالۍ ژوند تېرولو ته مجبوره دي. نن د خوست خار د سپین جماعت په سیمه کې په ماین چاودنه کې یو تن وشل شوی دی. د خوست امنیه کمانډانې رسنیز دفتر مشال ریډیو ته ویل چاودنه د سرحدي پولیسو د یو افسر په شخصي گاډي شوی چې پکې یاد افسر وشل شوی دی. چارواکو زیاته کړه چې د ماین په دې چاودنه کې دوه عام وګړي زخمیان شوي دي. تهران د 2015 کال اټمی تړون اروپایی لاسلیک کوونکو هیوادونو ته ویلي که په دا هیواد د امریکا په بندیزونو کې نرمی ونه شوه نو ایران به د یاد تړون ژمنې ترسره کول لا نورې کمې کړي. د رپورټونو له مخې د ایران اقتصاد ته د امریکایي بندیزونو له وجې زیان رسېدلی دی. برطانیا، فرانس او جرمني تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اټمي فعالیتونو محدودولو په برخه کې په ایران له یو اړخیزه فشار اچولو څخه منع کړي. په ایران د امریکا بندیزونه یو وار بیا لاغرستو عملي شول چې تهران د هرمز تنګي له لارې د انرژۍ د ټولو برامدادو بندولو دړکا ورکړه. د ایران د اټمي انرژۍ د سازمان ویاند بهروز کمالوندي ویلي موږ به یا خپلې ژمنې یو خواته پرېږدو یا به یې وځنډوو او د خپلو اټمي فعالیتونو رفتار به یا زیات کړو. او اخیری خبر دا چې نن شمالي کوریا د دوو میزایلو ازموینه کړې ده. تیر ورځ د امریکا او جنوبي کوریا لخوا په ګډو پوځي مشکونې د غصې څرګندونه کړې. په سول کې د ګډو ځواکونو مشر ویلي دا توغندي د شمالي کوریا د مغربي ساحل څخه توغول شوي او د دې هیواد د مشرقي ساحل په اوبو کې تر غورځېدو وړاندې د هیواد د پاسه تیر شوي وو. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا او جنوبي کوریا د مشکونو وروسته شمالي کوریا مجبوره ده چې د هیواد د دفاع لپاره طاقتور شیان جوړ کړي، د هغې ازموینه وکړي او ځای پر ځای کړي. د خبرونو پای او زم د همکار سراج زهیر نه د سبانی موسم حال او د کرنسو به یې اورو.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 1.92 روپۍ. یو یورو په 1.04 روپۍ 50 پیسې او په 1.15 روپۍ 60 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 80 پیسې او په 3.60 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 80 پیسې او په 2.60 روپۍ. او یو افغاني په 1 روپۍ 2 پیسې اغسل کیږي او په 1 روپۍ 99 پیسې خرڅول کیږي. او 204 شپې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغسل کیږي او 202 شپې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا راتلونکي څلورشتو ګینټو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه او ژوب کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 20 او 22، ژوب کې 24 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه انیسی اجمل او د موسم او کرنسیو حال در تاثیر ای زیر وړاندې. پاکستان د هند لخوا د کشمیر د ځنګړي حیثیت ختمولو وروسته د پارلمان ګډه غونډه غوښتي. تازه حال درکو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د تللو ویلي. ایا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر کړکیچ د افغان سولې بهیر اغیزمنولی شي؟ یو شنون کې وای
دغسي لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکراتو باندې ده.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان د زینو بندي غړو د حضرولو حکم کړی خو د موسین دا وړ ولی وزیر هغه یې بیا نه دی کړی. قانون پو طارق افغان وای
دا ټول حربی دي د حکومت او د استابلیشمنت دي د امنګان دي د نساتل غوړی چې عوامو د نمائندګۍ نه محرومه کی.
د اسلام آباد او پندای خبر اعلانو د تنخواګانو کې د زنډول نوکریو د لری کولو زد مظاهره کړی.
لس کسان بغیر نوټس هغه د نوکرونو برخاست کړي دي. جایزات چې د دیو چې کم بقایجات ته غور کی هغه د نوکرونو ویستل.
رسنیو تکتنی او نور راپورونه هم لرو را سره وسی. اوریدونکو وسم لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان کې د پارلمان ګډه غونډه راغوښتل شوې ده. دا وروسته له هغې نه ده چې هند پرون تر هند واکلاندې کوم کشمیر چې دی د هغې ځانګړې حیثیت ختم کړی دی. په دې موضوع را سره د نور تفصیل لپاره همدا اوس احمدالله د ټلیفون له لارې ملګری شوی دی. احمدالله هرکلی درته وایم او که تازه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره مننه ظفر کریمی. ظفر کریمی نن د پارلمان ګډه غونډه چې کومه وه مشترکه غونډه هغه په 11 بجې رابللې شوې وه، خو دغه غونډه تقریبا په 10:30 بجې چې کومه وه هغه شروع شوله. کله چې غونډه شروع شوله نو د وفاقي وزیر اعظم سواتی چې کوم دی دغه قرارداد دولاندې کو چې نن په دې غونډه کې په کم کم موضوعاتو باندې خبرې کیږي. نو په هغه کې پرون چې کوم نه هند آرټیکل 370 چې کوم ختم کو، دغه وروسته چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کوم هغه حیثیت چې هغه ختم شو، دغه شان دغه دغه برخه جوړه شوه، نو هغه ذکر پکې نه شوه. نو د اپوزیشن لیډر شهباز شریف چې کوم دی هغه دا اعتراض راوچت کو چې دا ګډه غونډه رابللې شوې په دې کې آرټیکل 370 باندې هیڅ خبره پکې نه ده شوې. نو په کار ده چې دا په شامل کړل شي. نو په هغه باندې په ایوان کې شور شرابه جوړه شوله. دا هغه وروسته سېنټر رضا رباني چې کوم دی هغه هم ویلا چې په کار ده دا شی شاملول په کار دي، په دې بحث په کار دي. او دې سره سره هغه پارلماني استازي چې کوم دا وخت په زندانونو کې دي، یعنی آصف علي زرداري شو، دغه شانت صادق رفیق شو، دغه شانت پخوانی وزیر اعظم چې کوم دی هغه شو، محسن داول علي وزیر او رانا ثناء الله چې هغه په کار دي چې نن دغه پروډکشن آرډر جاری کړی شوی او هغه هم نن په پارلمان کې موجود دی. خو د سپیکر لخوا په دې حق نه هیڅ ویل شو. بیا حکومتي اتحادي چې کوم دی شیخ رشید هغه هم دا خبره وکړه د ریلوي وزیر چې بالکل اپوزیشن دا خبره صحیح کوي چې په کار کې 370 شیخ د آرټیکل چې کوم دی هغه هم په نن په بحث کې لکه به شامل کړي وي. نو د هغه وروسته په ایوان کې بیا لکه د نور وختونو په شان ډیره زیات شور شرابه جوړه شوله. سپیکر چې کوم دی هغه شری مزاری ته دعوت ورکړه چې هغه خپل خبرې شروع کړي. په اپوزیشن چې کوم هغه په پارلمان کې ولاړو نارې وهلې د عمران خان په ضد، د حکومت په ضد. نو د هغه وروسته سپیکر چې کوم دی تقریبا 12 بجې را غونډه د 40 منټو لپاره وغونډوله. نو اوس په شلبان دی 12 بجې چې کوم دی د پاکستان وخت مطابق دا غونډه به یو وار بیا شروع کیږي، ځکه چې دا وخت پکې دمله. نو چې غونډه کله شروع شي د هغه وروسته به بیا د کشمیر د هند تر واک لاندې کشمیر چې کوم دی د هغه دغه چې کوم وخت ډیولپمنټ پکې کم شوی دی، نو د هغه حواله سره به پکې بحث کیږي. د دې نه علاوه کوم پاکستان چې په هند تور پورې کړی چې کلستر بمونه یا خوشحالي بمونه چې کوم دی هغه استعمال کړي په هغه باندې، او د کشمیر د کوم چې موجوده حالات دي په دې باندې به بحث کیږي. بل ظفر زده ویم چې دا غونډه هم مشترکه غونډه چې کومه د اپوزیشن په وینا باندې راغوښتل شوې ده. صدر عارف علوی چې کوم دا هغه نن په 11 بجې راغوښتلې وه، او دا هم امکان ده چې دا غونډه به 2 ورځې وي، یعنی سبا به هم دا غونډه روانه وي. نو اوس پکې دمه ده، یو 2 منټه پس به دا غونډه بیا شروع شي، او څنګه چې ما وویل نو په دغه موضوعاتو باندې به په دې کې بحث کیږي او راتلونکي لپاره به یو تګلاره ټاکي.
او احمد الله کومو مشرانو حکومتي یا د اپوزیشن کومو مشرانو پکې ګډون کړي؟
ظفر، وزیر اعظم عمران خان خدا محال په غونډه کې موجود نه دی، خو کوم د اپوزیشن خبره وکړو، اپوزیشن تقریبا ټول مشران چې کوم دی هغه موجود دي، یعنی شهباز شریف موجود دی، بلاول بوټو زرداری چې کوم دی هغه موجود دی، سراج الحق چې کوم دی هغه موجود دی، د جمعیت علما اسلام چې کوم دغه دی پارلماني غړي دی هغه موجود دی، حاصل بزین جو چې کوم دی نېشنل پارټي هغه موجود دی. دغه شانتي د هر ګوند چې په پارلمان کې غړي دي نو هغه ټول دا وخت تقریبا زیاتره مشران پکې موجود دي. خو تر اوسه وزیر اعظم چې کوم دی هغه په خپل دی غونډه لنه راغله. نور وفاقي وزیران چې کوم دی زیاتره وفاقي وزیران هغه هم دا وخت په پارلمان کې موجود دي، په دې غونډه کې لګیا دی هغه هم برخه اخلي، او غونډه چې کوم دی نګه سی په شی په پاس بیا شروع شي.
صحیح. په اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله او چې هلته د پارلمان د ګډ غونډې په اړه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د هند پارلمان د جمو کشمیر آئینی بدلون په اکثریت رایو سره منلې. اوس به دا بدلون ولسمشر ته ځي او هغه به یې تر لاسلیکولو وروسته د قانون برخه کړي. پارلمان د آئین 370 ماده یا دفعه بدله کړه. دې ماده د هند نورو برخو خلک په کشمیر کې له حکومتي دندو، تعلیمي سکالرشپونو او جایدادونو اخیستو منع کول. تر دې وروسته په کشمیر کې مظاهره وشوه او اپوزیشن ګوندونو دا کار غندلې. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري چې دا بدلون څه معنی.
د هند پارلمان د جمو کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون د یو شپته رایو په مقابله کې په 115 رایو سره منظور کړ. دا این 370 ماده کې بدلون سره له جمو کشمیر نیمه خود مختاری واخیستل شو او اوس به په 2 برخو وویشل شي. جمو چې هندوان پکې اکثریت دي بخپلا اسمبلی لري. لداخ چې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان او بودستان دي، د خپل اسمبلی بغیر د مرکزی حکومت تر مستقیمه ادارې لاندې کار کوي. د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه د اگست په 15 په پارلمان یا لوک سبا کې د دې بل وړاندې کول په وخول چې جمو کشمیر کې بدلون د غزې د خلکو په ګټه دی.
کوئی پردھان منتری تو بن سکتا ہے؟
دیوے په هند کې د هرې برخې سړی وزیر اعظم جوړېدل شي، خو په کشمیر کې څوک کونسل نشي جوړېدل. په کشمیر کې به هر نه څوک سرمایه‌کاری نشي کولای، ځکه خو غریبي ډېره ده. درې سوه اوبه می دفې د دې مخانی ولیده. په جمو کشمیر کې مسلمانان، هندوان، سیکان او د نورو ډېرو مذهبونو خلک میشته دي. د دې ماده بدلون د ټولو لپاره دی. موږ د مذهب سیاست نه کوو،
هم دھرم کی راجنیتی نہیں کرتے.
خو اپوزیشن گندنو پر حکمران جنتا پارٹی تور پور کړی چې د سختری زو هندوانو رایا ورکونکو خوشالولو لپاره د جمو کشمیر آئینی حیثیت بدل کړ. اپوزیشن گندنو د اگست 15 تور ورځ بلل ده. د هند مرکزی حکومت لاوار د مخه په کشمیر کې خوښه 8000 اضافي پولیس ځای پزې کړی وو. اکثر سیاستوال په کورنو کې نظر بند شوی او په اکثر ځایونو کې د انټرنیټ ترڅنګ ټلیفون سیستم بند کړل شوی دی. د هند په سر ښار نوی دلی کې خبریاله ایشوریا کومار وایي د حکمران ګوند بھارتیا جنتا پارٹی مشر او وزیر اعظم نریندرا مودی د ټاکنو د کمپاین په محل وعده کړی و چې جمو کشمیر به په بشپړ ډول په هند کې شامل وي. دا غي په خبره مودی دا کار د خپل سختریزو پلویانو خوشالولو لپاره کړی چې د هند په بشپړېدو یقین لري. نوموړی زیاته کړه،
د هند نورو ایالتونو وګړي به اوس کولی شي چې په کشمیر کې جائیداد واخلي. اوس به ټول هغه قوانین چې په نور هند عملی کیږي په کشمیر به هم وي. پولیس به اوس د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي. فنڈ او بجټ به هم د مرکزی حکومت لخوا ټاکل کیږي. اوس به په کشمیر د مرکز قوانین عملی شي.
د جمو کشمیر پخوانی وزیراعلی محبوبا مفتی د اگست په 15 پر ټوټر پاڼه د هند د آئین درې سوه اویمی مادی ختمېدل بې وفایي او دای له کشمیریانو آئینی حق اخیستل بللې دي. جمو کشمیر یو ځان له ریاست و چې په 1940 کال کې له برتانیې څخه د هند تر ازادۍ وروسته د هند سره یو ځای شو. په 1949 کال کې د هند په آئین کې د درې سوه اویمی مادې په بنیاد جمو کشمیر له دې آئینه بهر ومنل شو. جمو کشمیر د دفاع، بهرنیو او مالی چارو بغیر په ډیرو مسایلو کې آزاد حیثیت درلود. خپل قوانین خپل جوړول او آن د خپل جنډې د درلودو اجازت ورکړل شوی و. د هند په پارلمان کې د کانګرس ګوند غړي او اپوزیشن مشر غلام نبی آزاد د اگست په 15 د مخالفو او ملاتړو د ناندریو په منځ کې د دې ماده بدلون وغنده. نن حکمران بھارتیا جنتا پارٹی د هند د آئین بې عزتي وکړه، د آئینی وسوځاو او ټوټې ټوټې وکړه. د هند تر ادارې لاندې جمو کشمیر په گاوند کې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر پروت دی. د هند په خوا کې لکلنو راهیسې د ازادۍ جګړه روانه ده. پاکستان د دې جګړې ملاتړ او د کشمیریانو حق بولي، خو هند دا ترهګری ګڼي او پر پاکستان تور پورې کوي چې د کشمیری وسلوالو په پاللو سره د هند په کورنو چارو کې مداخله او د ترهګری پلوي کوي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي چارواکي په دوحه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپ پرمختګ خبره کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیګا پر ټوټر لیکلی چې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف هند ته روانېږي او ټیم به یې له طالب استازو سره د موافقې پر تخنیکي مسایلو بحث ته دوام ورکړي. خلیلزاد په داسې مهال د هند سفر کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر کړکېج زیات شوی. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټویټر د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په وروستیو خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده، خو جزئیات یې نه دي روښانه شوي. زلمی خلیلزاد لیکلي، تیر اونۍ د کابل سفر شو پرمختګونو ته په پام ما تیرې څو ورځې په دوحې کې تیر کړې او له طالبانو سره د یوې موافقې د بشپړېدو پر پاته مسایلو تمرکز وکړ. هغه موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر شرایطو ولاړ وتلو ته زمینه برابروي، موږ ډېر ښه پرمختګ درلود. ښاغلی خلیلزاد لیکلی چې دی په یو مخ کې پلان شوی سفر هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره لا ډېر نړیواله اجماع ترلاسه شي. نوموړی زیاته کړې چې په دوحې کې د سولې مذاکره کوونکي ټیمونه به د موافقې پر تخنیکي جزئیاتو او هغو اقداماتو او میکانیزمونو بحث وکړي چې د یو څلور ماده ایز تړون د موافقانه پلي کېدو لپاره اړین دي. ښاغلی خلیلزاد وایي پر دغو جزئیاتو موافقه کول ضروري دي. په دې توافق کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ لیدنه او بل اخره یو اوربند او سیاسي توافق تر رسیدل او هم له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د نه کارولو تضمین ځای سوی دی. ښاغلی خلیلزاد داسې مال هند ته د سفر خبره کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو نوی رنګ اخیستی. د هند ولسمشر د دوشنبې په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د هند تر ولکې لاندې کشمیر ځانګړي اختیارات لغوه اعلان کړل چې د کار د پاکستان سخت غوسه راوپاروله. د ناتو په خوانی سلاکار او د سیاسي چارو کتونکو محمد شفیق همدم په دې باور دی چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو د کشمیر لانجه کولای سي د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز ولري. نوموړي د افغانستان د سولې خبرو په حساس پړاو کې دهلی ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه وویل:
موږ تاسو ګورو چې دغه تشنج د دواړو هیوادونو ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ، یاته شوی چې دغه سي لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکراتو باندې ده. نو زه فکر کوم چې کچیر ښاغلی خلیلزاد بیا هم هند ته تللی، یو له لامل یې دا ده چې غواړي چې په دغه اساس شویبو کې وشي کولی چې دغه موضوع تر دې حده ورسیږي چې د افغانستان د اوسني مذاکراتو باندې منفي تاثیرات ولري.
د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې د شنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لتیر دوبی راهیسي له طالبانو سره د سولې خبرې په دې هیله پیل کړې چې د افغانستان بحران د ډیپلوماټیکو لارو حل او اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي.
د مشال رادیو د سې شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنیمو بچو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر یو ځل بیا د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو موسین داوړ ولی وزیر پروډکشن حکم نه دی ورکړی. دوی دواړه په زندان کې دی او سپیکر کولای شي چې هغوی د باس لپاره پارلمان ته راولي. په همدې حال کې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مشرانو راوستلو لپاره حکم جاری شوی. موسین داوړ ولی وزیر ولی پارلمان ته نه راغوښتل کیږي؟ د حکمران تحریک انصاف حکومت سپیکر ولی له دې کاره ډډه کوي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ راپور ورو.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اگست په 15مه پارلمان ته د راوستلو لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او ریلوې پخوانی وزیر خواجه صاد رفیق پروډکشن آرډر جاری کړی دی. زرداري د اپوزیشن پیپلز پارټي شریک مشر او عباسی او رفیق د مسلم لیگ نون له مشرانو دی چې د درغلیو په مقدمو کې په جیلونو کې دي. سپیکر یو ځل بیا د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د استادو موسین داوړ او علي وزیر دروستلو له حکم ورکولو انکار کړی دی. داوړ او وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو دی چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چک پوسټ د حمله لپاره د خلکو هڅونې په تور په زندان کې دي. هغوی دا تور ردی او پیروانه مقدمه یې څو ځل د ججانو د نه موجودیت له وجې ځنډېدلې ده. د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو دغه دوه مشرانو وکیل طارق افغان د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د موسین داوړ او علي وزیر لریختیا ویلو ویریږي.
دا ټولې داسې حربي دي د حکومت او دغه استابلیشمنت چې دي دغه دوه امینګان دي د نساتل غوړي چې دي د خپل عوامو د نمائندګۍ نه محروم کی او د دی پروډکشن آرډر دا کوم چې دوزله د زرداری صاحب شاهد خان خان عباسی خواجه صاد رفیق سو دوزله د پروډکشن آرډر جاری شو خو د دې دو امینګانو پروډکشن آرډر دی نه جاری کین دا هم د بیسیک رائټس د بنیادی حقوق خلاف ورزی ده او ډیسکریمینیشن ده.
د پاکستان د عین تر مخه کې د پارلمان غړی په کمتور بندي شي د قومي اسمبلی سپیکر کولای شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم کولو سره هغه تن پارلمان ته حاضر کی. خود تحریک انصاف حکمران ګوند سپیکر اسد قیصر د موسین داوړ او علي وزیر لپاره داسې ندی کړی وای د قانون وزارت ورته د دې کار نه کولو مشوره ورکړي. د حکمران تحریک انصاف او په پارلمان کې د قانون او انصاف کمیټي غړي شیر علي ارباب د اگست په 15مه مشال ریډیو ته ویل د سپیکر اسد قیصر دری سم دی او چا سره تعصب نه کیږي.
سپیکر صاحب دا ویل چې ما لا انجسټس منستری سره اپینین ورکړي نو که تاسو څوک ممبر وي او هغه دا یو د کمیټي چې دا شي ریس کی چې وای دا نو موږ بیا د کمیټه په ترو باندې لا انجسټس منستری نه تاسو کولی شئ چې دا څنګه تل دی دا څنګه تل نه دی.
تر دې مخکې هم د اپوزیشن ګوندونو بندي غړي پارلمان ته راوستل شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یې په اړه سخت غبرګون ښکاره کړی وو. سپیکر ته د تقریر په مهال ویلو وو چې بندي کسان باید د وینا او حق ونه لري. اپوزیشن ګوندونه دا کار د تحریک انصاف حکومت لخوا د مخالفینو خاموشه کول او د خپلو مشرانو خلاف د درغلیو کیسونه سازش بولي. د مسلم لیگ نو نیوی ویاندې ازما بخاری د اگست په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د پارلمان پر واکمن حیثیت پښتنې راپورته سوي دي چې دا څه سبب دی چې د یو رقم خلکو په اړه دوه قسمه فیصله کیږي. تر دې مخکې وزیر اعظم ویلي وو چې سپیکر باید د اپوزیشن مشرانو دروستلو حکم ځکه ورنکړي چې د دغو مخالفو سیاستوالو څیرې لیدل نه غواړي. نو دا پالیسي خو عمران خان صاحب په خپله واضح کړې ده. له دې اندازه لګیږي چې هغه یو فاشیست حکمران دی.
حکمران تحریک انصاف چارواکي بیا په مسلسل ډول د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه ردی. دوی دریز لري چې نیول شوي کسان باید ځانونه په هغه عدالتونو کې له تورونو سپین کړي چې د آزادې عدلي لاندې مقدمه پر مخ وړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
پرون په اسلام آباد کې خبریالانو مظاهره کړې او د رسنیو له مالکانو یې غوښتنه کړې چې صحافیانو ته دې په وخت تنخواګانې ورکړي. دوی ویل د بول په نامه شخصي ټي وي په وروستیو کې په دې وجه یو شمېر خبریالان له کاره ایستلي چې د تنخواګانو بلکې د څو میاشتو څخه ځنډیدلو تنخواګانو غوښتنه کوله. له دې وړاندې هم په پاکستان کې خبریالانو ورته مظاهرې کړي دي. بلخوا د رسنیو مالکان دریز لري چې اشتهارونه ورته کم ورکول کیږي چې له وجې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولای چې زیات ملازمین وساتي. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکی.
د اگست په 15مه اسلام آباد کې د خبريالانو تنظیمونو پی ایف یو جی او آر آی یو جی د شخصي ټي وي بول نیوز ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او وینا یې وه. د یاد ادارې انتظامیه خپل لس کارکونکي صرف په دې وجه له نوکرۍ څخه لرې کړي دي چې هغوی ترې د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې غوښتلې. د یاد ادارې مالکان د خپلو ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې ورکولو سره سره هغوی واپس په نوکرو بحال کړي. د راولپنډۍ او اسلام آباد د خبريالانو ټولنې آر آی یو جی مشر مبارک زیب د مظاهرې په اقلا مشال ریډیو ته ویل
بول انتظامی دو درې ورځې مخکې د دې ځنه لس کسان بغیر نوټس ناغا د نو کرونا برخاست کړي دي. دا هغه خلک دي چې چا 15 میاشتې شپږ میاشتې بقایجات هم بجای دا چې د دې چې کم بقایجات ته غور کی هغه د نو کرونا ویسل په دغه سلسله کې راولپنډ اسلام آباد یونین اف جرنالست دل تر اغړي دي نن احتجاج کوي. نن دیو د بول مالک ته دا ویلو چې دا د اختر نه مخکې مخکې د دې خلکو بقایجات کلیر نه کړو بیا به موږ د بول خلاف مکمل کمپین شروع کوو.
تذکر دا چې د تیر کال اگست میاشتې وروستو په پاکستان کې یو شمیر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د ټول ملک نه خبريالانو په شمول په سونو ملازمین نه صرف د نوکرۍ او څخه لري کړل بلکې پاتې ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې هم نه ورکوي. د کم پر ضد چې د خبريالانو تنظیمونه وخت په وخت په ټول ملک کې مظاهره کوي. بلخوا د رسنیو مالکان دریز لري چې حکومت له خوا ورته ډیر کم اشتهارات ملاويږي او چې کم ورته ملاويږي نو د هغې نرخونه یې هم ډیر کم ټاکلې دي. نو په خساره کې روان دي او نشي کولای چې نه په زیات شمیر کې ملازمین وساتي بلکې هغوی ته پر وخت تنخواګانې ورکړي. د خبريالانو لخوا د خپلو حقونو لپاره روانو مظاهرو په حق له وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکارې فردوس عاشقوان تیره اونۍ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي وو د مطبوعاتي ادارو مالکانو د ځنې وجوهاتو له وجې نه صرف خپل یو شمیر ملازمین د نوکرۍ څخه لري کړل بلکې پاتې ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې هم نه ورکوي. او دا ځکه چې د رسنیو مالکانو د تیرو دواړو حکومتونو پر ضد دو دواتیا کروڑ روپے پاتی وی خو چکلہ د دوی گوند پوا کراغه نو منګ دغه بقایا جات درسنۍ مالکانو ته ورکل چې دوی خپل کارکونکو ته تنخواګانی ورکړي. حکومت ته د خبريالانو د مشکلاتو احساس شته او زمون کوشش دی چې دوی تراپیخ ټولی ستونزې هواري کړو. د یادونه دا چې د جولای پر 14 خبريالانو د غیر اعلانیه سنسرشپ د زنو ټي وي چینلونو د بندولو او دوی ته پر وخت تنخواګانی نه ورکولو پر ضد د ملک په بیلابیلو خارونو کې احتجاجي مظاهره وکړي او په پریس کلبونو یې تورې جنډې هم ځوړندې کړې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پښتونخوا کې د ورځې 12:30 بجې شوې. انیسا اجمل استودیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دی ورو.
د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه دوام لري. د دې هواد سرکاري رسنیو ویلي په غونډه کې د کشمیر په حالاتو، د هند لخوا په جمو کشمیر کې د کلسټر بمونو کارولو او د آرټیکل 300 ختمولو په اړه بحث کیږي. د خیبر پختونخوا د باجوړ د ماموندو په نیاک بانډه کې بیګا ماخام د پوسټ په ګاډي چاودنه شوي چې پکې د یو پوځي په ګډون 2 وژل شوي او 4 زخمیان شوي دي. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. خلیلزاد په ټویټر لیکلي، د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په دوحه کې د خبرو اتم پړاو پام له طالبانو سره د هغې موافقې د کولو په پاتې مسئلو و چې له مخې به د شرایطو په بنیاد د بهرنیو پوځیانو له افغانستانه وتلو ته لاره جوړه شي. په اورنګزو کې سینیټر اورنګزیب ویلي، د ماموزو او علي خیلو قبیلو خلکو ته د تعلیم، صحت او نور بنیادي سهولتونه ورکول د موجوده حکومت په لومړیتوبونو کې ده. سینیټر اورنګزیب پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل، د ړنګو کورونو د اندراج عمل به هم زر پیل کړي. نن د افغانستان د خوست ښار په سپین جومات سیمه کې د ماین په چاودنه کې 1 وژل شوی او 2 زخمیان شوي دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. تهران پرون د 2015 کال د اټمي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو هیوادونو ته ویلي، که په دا هیواد د امریکا په بندیزونو کې نرمي ونه شوه نو ایران به د یاد تړون ژمنې ترسره کول لا نورې کم کړي. او نن شمالي کوریا د 2 میزایلو ازموینه کړې او 13 ورځ د امریکا او جنوبي کوریا لخوا په ګډو پوځي مشکونو یې د غوسې څرګندونه کړې ده.
انیسا اجمل وای چې د خبرونو لنډیز وړاندې کو. اوس دا چې د پاکستان ورځپاڼو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي، سرای زیر د ځینې ورځپاڼو اداري لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډن خپل ادارې کې وایي، د هند د واک لاندې کشمیر په حق له د څېړنکارانو او د بشري حقوقو د تنظیمونو اندېښنې صحیح ثابتې شوې او هندوستان د یو قرارداد او صدارتي حکمنامې په ذریعه د دې کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړو. ادارې وایي، په دې عمل هندوستان نه یوازې د خپل وادو سرغړونه وکړه، بلکې د اقوام متحده سلامتي کونسل قراردادونه یې هم شاته وغورځول. نو د دې اقدام سره به د بھارتیا جنتا پارټي حکومت نه یوازې د ولس سره په خپلو ژمنو کې پاتې راشي، بلکه د نړیوالې رورولې په مینس کې د لوی جمهوریت په نوم به هم تورونه پوره شي. اداري وایي، بل طرف ته پاکستان د هند د واک لاندې کشمیر په بدلیدونکي صورتحال په نړیوال کچ کمپاین پیلوي چې دا شن نړۍ ته د هندوستان هغه مخ وخی د کوم په حق لچی دوی اندېښنې لري. اداري اخر کې وایي، نړۍ دا هر څه ډیر په خاموشۍ سره ولیدل چې څنګه یوې مقبوضه سیمې ته په زرګونو عسکر ورننوتل او د نړۍ یو لوی جمهوریت دغه وادي لزان سره شامل کړه. جنگ رسپن هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای، د هند واک لاندې کشمیر په شخړه هندوستان د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د منځګړتوب وړاندیز په دې وجارت کړو چې ګنې وزیر اعظم مودی له بغیر د چا د سالیسۍ د دې مسلې د حل طریقه ورسي. ادارې وایي، همدا وجه ده چې د پاکستان د خبرداري او د نړیوالې رورولۍ د تحفظاتو خیال یې ونه ساتلو او د کل په ورځ یې د هند د آئین آرټیکل 300 او 35 په ختمولو د هند واک لاندې کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړو. ادارې وایي، په داسې حال کې د پاکستان حکومت له خپل پولو د دفاع لپاره د پوره اقداماتو سره دا مسله په سمدستي توګه په سلامتی کونسل کې اوچتول پکار ده چې کشمیریانو ته د خپل راتلونکي د فیصلې حق ترلاسه شي. نوې وخت ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي، اختر ته یو 2 پاتې دي او د چرګانو او سبزیو په نرخونو کې له اوسې اضافه شروع شوي او بل پلو نان بیانو هم د روټو په نرخونو کې د اضافه اعلان کړي. اداریه وایي، انتظامی خو ډېرې غټې غټې دعوې کولې چې په نرخونو به قابو راولي، خو نتیجه یې هیڅ راو نه وته. خو که حکومت له وړاندې دې لړ کې اقدامات کړي وو، نو ولس ته فائدہ رسیدلې و. نو د دې گرانی قابو کولو لپاره په هر حال کې حکومت لا خپل عملداری قائمول پکار ده. یوازې په داوو کار نه چلیږي تر څو چې د گرانی راوستونکو پر ضد سخته کاروایی ونه کړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنینشل ټایمز ورځپاڼې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وګړو په وړاندې د مودی حکومت د سختو اقداماتو او نیشنل انټرست مجلې د افغانستان د روغې جوړې مسلې ته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اپروچ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی یې هارون بچاوري.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د هند حکومت تر خپل واک لاندې کشمیر کې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړلي، پر ولسی غونډو بندیز لګولی دی او د کشمیر د دوو پخوانیو اعلی وزیرانو په شمول یو شمیر سیاسي مشران یې په کور نظربند کړي دي. د دې ترڅنګ هندي حکومت د سیمې تعلیمي ادارې تر نامعلومې مودې پورې بندې کړي او د هیواد د نورو برخو له وګړو یې غوښتي چې له کشمیره ووځي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې بلتون پال مخکې هم د حکومت پر ضد پاڅېدلی، دا اوسني اقدامات ښایي د ممکنه ولسی بلوو د مخنیوي په خاطر اخیستل شوي وي. لیکنه کاږي د نریندرا مودی حکومت په پام کې لري چې د هندي آئین 15A ماده چې بهرنیان په کشمیر کې له جایداد اخیستو منع کوي لغو کړي. بھارتیا جنتا پارٹی له یوې مودې راهیسې وایي چې د آئین دا شکونه نه پرېږدي چې کشمیر په بشپړ توګه د هند برخه شي. لیکن وایي د مودی حکومت دی آئینی بدلونونو ته کشمیریان له غوسې ډک خبرګون وښیي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجلې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د 2018 زیږدیز کال په دوبی کې د افغانستان د مسلې د حل لپاره دوه انتخابونه ورکړل شول. یو دا چې په افغانستان کې د یاغي ډلو د ماتولو چارې د بلیک واټر نومي شرکت مشر اریک پرنس ته حواله کړي او امریکایي ځواکونه وباسي. د سپینې ماڼۍ پخوانی استراتیجیست سټیف بینن د دې پلان ملاتړی و. او یادا چې په افغانستان کې ډیر امریکایي سرتیري ورو پورو له هغه واده وېستل شي. دا پلان د امریکایي پوز درو لړپوړو چارواکو وړاندې کړو. ولسمشر ټرمپ همدا دویم پلان غوره وکړ. خو ځینو شننکو د ولسمشر ټرمپ پر د انتخاب نیوکه کړې وی او ویلي چې امریکا ښایي تر ډیره وخته په افغانستان کې ګیره پاتې شي. په لیکنه کې د واشنگټن کار بنجامین فریډمن په حواله ویل شوی د افغانستان د روغې جوړې د تړون چې د طالبانو لخوا له القاعده سره د لا تعلقۍ د اعلان او له افغان حکومت سره د هغوی د مخامخ خبرو په بدل کې به امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر شاوخوا 6000 ته راکم کړي یو ښه پرمختګ دی. لیکنه وایي دا مهال دا خبره هم کیږي چې ممکن امریکا او طالبان په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په خاطر سره یو شي، خو زیاتوي د طالبانو امریکا ته د ورنږدې کېدو په صورت کې ښایي زیات سخت دریځه طالبان له داعش سره ملګري شي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پے کابل کے تھیں
اسوسیټډ پریس اجانس لیکي چې هند د ګل پورس د یو صدارتي فرمان لمخه د هند د واک لاندې د کشمیر ځانګړې حیثیت ختم کړ او په آئین کې د 300 او یایم ماده غیر موثره کړه. د لیکنې مهم ټکی مجید بابا وړاندې کوي.
اسوسیټډ پریس اجانس د هند له تنظیم لاندې کشمیر په اړه لیکي چې د ګل پورس د صدارتي حکم لمخه هند د کشمیر ځانګړې انتظامی حیثیت ختم کړو. په سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون سہولتونه بند کړ او په زرګونه سرتیری د سیمې ته واستول. دا اجانس په خبره کشمیر کې ګڼ شمېر خلک د هند واک مخالفت کوي. بلخوا په پارلیمان کې د داخله چارو وزیر امیت شاه د کشمیر د ځانګړې حیثیت د خاتمې اعلان په داسې حال کې وکړو چې په پارلیمان کې هم اشتعال او کشمیر د امنیتي سرتیرو په ولکه کې دی چې له وجې په زرګونه خلک د کورونو نه بهر نشي وته. دا جانس په خبره د دې صدارتي فرمان له مخه د هندي آئین هغه ماده 300 اویا لري کړل شو چې له وجې کشمیر ته د بهرنو دفاعي او د مواصلاتو د چارونو علاوه د خپل اینو پارلیمان جوړولو ترڅنګ د خپل حقوقو لپاره د پریکړو اختیار ورکړی وو. د درې سوه اویایمې ماده لمخه نور هندي وګړي په کشمیر کې د دایمي اوسېدو حق نه لرلو ترڅنګ ځمکې نشي اخیستی او د تعلیمي وظیفو ترڅنګ په مقامي حکومتونو کې نوکرۍ هم نشي کولی. دا جانس په خبره د واکمن هندو قوم پرسته بی جی پی مخالفین وایي چې د دې مادې له وجې بی جی پی هڅه کوي چې په کشمیر کې د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په آبادکارۍ ختم کړي. دا اعلان پس له هغې وشو چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د مرکزي کابینې د غونډې نه علاوه د امنیت په برخه کې د مهمو پریکړو د ذمهوار کونسل هغه غونډه راوبلله چې مودی یې مشري کوي. د کشمیر سیمه د پاکستان او هند ترمنځ ویشلې شوې ده خو دواړه هیوادونه یې دعویداري کوي. د برتانوي تسلط نه د آزادۍ پس د هند او پاکستان ترمنځ شوي دریو جنګونو کې دوه د کشمیر په سر شوي دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي چې دا مهال د حج لپاره د سعودي عرب په مکه ښار کې دی یو پاکستانی ټلویزیون ته ویلی دی چې د هند لخوا د دې صدارتي فرمان د عملی کېدو مخه به سفارتي هلو ځلو له لارې نیسي. شاه محمود قریشی زیاتوي چې هند په غیر قانوني توګه د کشمیر د ځانګړي حیثیت د خاتمې له وجې ډیره خطرناکه لوبه شروع کړې ده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه
اوریدلای. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د کان کیندونکو د حفاظت لپاره د ګامونو پورته کولو هدایت ورکړي، په هغه صوبه کې د قانونو مالکان وایي حکومت د قانونو د بدو پیښو مخنیوي لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي. دوی وایي د صوبې د سکرو په قانونو کې اکثره بدې پیښې وشي خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. زموږ همکاري انیس اجمل په دې موضوع دا راپور جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د کویلي قانونو ځینې مالکان وایي دوی دومره مالی وسایل نه لري چې د کان کیندونکو خوندیتوب یقیني کړي، نو باید حکومت ورسره د لړکې مرسته وکړي. په کورمه کې د کویلي د کان مالک انجینیر عبدالله چمکنی د اګست په 15 مشال لډیو ته ویل چې د تیرې سمودې راهیسې په بیلابیلو سیمو کې په قانونو کې بدې پېښې کیږي خو حکومت یې بیا هم له پامه غورځوي.
یاو پراپر سکیورٹی نہ ورکی ہے تو مطلب ہیلمٹ ضرورت ہے، کوئی پراپر مائننگ ہتا، اکسیجن ضرورت ہے، ہاں پراپر نہیں تھا، جدی فیکٹری میں پراپر نہیں تھا، مونگ حکومت بار بار ایسی جنوں کڑی دی کہ مطلب حکومتی پسند وانے تھا سو سسٹم روڈ کے چاگے دے پارے دا سی قانون وی یو وی چاگا کہ مائن کی گی اگر دے پارے تے پراپر داگی دے کنٹریکٹر نہ تے مطالبہ ہوتی تو پورا سیف کی ہر یوشے دے مزدور بار پورا کاغنا بار تے مائننگ شروع گئی.
دا پاکستانی رسنیو ترمخہ دا خبر پختونخوا وزیراعلی محمود خان دا اگست پ دویما پ خبر کې د ماینونو قدرتی معدنیاتو په اداره کې د غونډې پر مهال هدایت ورکړي چې د کویلې په قانونو کې د مزدورانو خوندیتوب دی یقیني کړل شي. د متحده مجلس عمل او د خبر پختونخوا د اسمبلی د لیبر قائمه کمیټې غړي شاداد خان مشال ویډیو ته ویل پراتلونکو سروسو کې بعد د کان کیندونکو د تحفظ په اړه د کمیټې غونډه کوي. هغه ویل موجوده حکومت مزدورانو ته هیڅ پام نه کوي چې یو بلګې تر اوسه د لیبر وزیر نه ټاکل دي.
خبر پختونخوا له کوم لیبر حواله د غو میټینګ ونه شو په دې کې موږ دا ډیر مته چې دا ایجنډا دې شهر دې باندې وو ډیټیل سره خبرې کوو چې راته پریکاشنری میجر دې څه دي کنه اصل کې دا فکر دې کنه لکه هر څه دې په یو ګایډ لاین او بای لا دې سپری جوړ دي او دا پرزنت حکومت دا مطلب دا هیڅ نه فالو کوي نو خو دې عدالت جوړ مانی نه بل څه نه بل څه موږ ورته دا چې ویچار موږ منډیټ احترام دې اوسې او که تاسو نه شي کول هر یو ایم پی اے چې عدالت تر رسیدلې د خلکو حقوق دې پاره مته موږ مته های کورټ کې درې درې کیسز دي مختلف پاو کې
په خیبر پختونخوا کې کان کیندونکو د حفاظتي تدابیرو لپاره وخت پر وخت احتجاجي مظاهره هم کړې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند او په اسمبلی کې د قانونو د قائمه کمیټې مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته ویل د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د کان کیندونکو د تحفظ لپاره د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې حفاظتي اقدامات پیل کړي دي.
په نسبت د بلوچستان د نور ځایونو خاص کر په کې پکې کې دونه کولو کارونه خو نشته. ډېر کمپنۍ نسبت دي کومه تحصیل هغه سټ د لپاره بالکل بندوبست کړی دی او د مخکې نه کړی دی او بعض هم سټ کې دي چې حادثاتي خبره وشي نو پای کې خو د خدای کار دی نور کنه. زموږ د حکومت پالیسي چې بالکل سټ دی خو د غریبانو چې کم محنت کوي.
تیر کال په سپتمبر کې په دره ادم خیلو کې د سکرو په کان کې د پیښې له وجې نه کان کیندونکو په اکتوبر میاشت کې بیا په چراټ او په دره ادم خیلو کې د سکرو د دوو کانونو په پیښو کې 15 تنه وژل شو.
ایکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځ کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځ کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
په ورغزو کې اته کال وړاندې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو ورستو د ماموزو ولی خیل قبیلو خپل کورونو پریخي. د دغه قبیلو خلک حکومت خپل سیمو ته واپس کړل خو هغه یلته پاتې نشول او بیرته راستنه شو. د سیمې خلک وایي د لنګو کورونو او سهولتونو د نشټوالي له وجې خپل کورونو ته نستنیږي. چارواکي وایي د سیمې د متاثرینو ته سهولتونه ورکول د دوی په لومړیتوبونو کې شامل دي. تاریخ خورکزی رپورٹ لري.
په ورغزو کې د ماموزو علي خیل قبیله داسې دي چې تر اوسه د ملک په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي. د یاد قبیلو د واپسی عمل سو واره حکومت پیل کړو خو خلک خپل کونو ته ورنغلل چې د غډه وجه هغلته د سہولتونو نشټواله خدل کیږي. د دار بلال دین ورغزه وای سوق به څنګه هغلته پاتې شي چې کورنې ډنګ پراته دي او د وسیدو قابل نه دي او بلادا چې د سیمې بنیادی ډنچا د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت سخت متاثر شوی ده.
د هر کلی لار نشته بندې دي رنګې پرتې دي کومې لارې ګودرې دي خپل کور ته رسېږي نه کیږي. دین علاوه هغه د اوب نشته سکولي نشته الته کې صرف د کورونو کھانی پرتې دي د دوه کور استعمال یو شیم نشته سو دوی په خپل استعمال کې راول دی. وډې می حکومت حقوق دي یا ټینټ ور کوون یا رشن ور کوون دا هیڅ سم هغه ته نه دی ملو شوی نه تر اوسه پر صدا سي په ګروند څه شته دا بده ته ملو شي.
د سامي محمد الیاس ورغزه وای که حکومت غواړي چې هغلته خلخوندي شي او د بیا آبادکاری عملی کامیابی ومومي نو د صحت تعلیم او نو داسې بنیادی سہولتونه لکه اوبه سړک او درابطه نظام ور برابر کړي.
د انسان کوم اولنین ضرورتونه دي هغه دي پوره کړل شي. الته چې د خلکو ذهن کې دا یره نه کیږي لاړم زه بس الته څه کومه چې د څه کومه د خبره ختم شي نو د خلک بدی لکی روخ کړي او الته په کار دي حکومت ته چې هغه دي د سرو اعلان وکړل شي. چې کله د حکومت د سرو اعلان وکړو د خلک په تور شپه خپل لکی ته ځي کالته نه هر تیری په تکلیف کې وخت خپل لکی کې به پرتی.
بلخوا حکومتي مشران وایي چې د ماموزو علي خیل قبیلو متاثرینو په 2014 او تابیا په 2013 کال کې د استنیدو په فارم د سختونه تر کول وروسته خپل 15000 پیش بګ میاشت راشن او ټنټونه اخستی دي او چې کله واپس شین ودړنګو کورونو سروې به هم مرتکوي تر سوچ د بیا آباد کاری کې ورسره مرستوشي. د دې ترڅنګ سېنېټر اورنګزیب اورنګزی وای په اورنګزو کې د یاد قبیله خلکو ته تعلیم صحت او نور داسې سہولتونه ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي.
بجټ کې پیسې 154 بلین فرست ټایم فاټا تراغلي زب خپل ورسره ټول دې سروې کوو دی فرد کے بدا ٹھول جوڑی چچورا کا اسپتال دے کا یونیورسٹی دے کا اوبو سکیم دے کا بجلی سکیم دے والے سب مزو کے بجلی نشتہ ہاتھ سے تباہ دی گنا روڈ نشتہ بل سے نشتہ یا نور لگو کے الگ الگ کروڑا جان شیوی دی گنا خدا دوا کمونا دل برباد دی
د 2013 کال په مارچ میاشت کې حکومت په ورغزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لواجه خلکو خپل سیمې پر خودي او خوندي سیمو ته کډې کړي. معلومات تر مخه ورغزو ته د بیکروشیو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2013 کال کې شروع شوې و. د کوزي او په منځني ورغزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا 40000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته تر اوسه واپس شوې دي. په دغه وخت د ورغزو کډوالو کورنۍ شمیره تر 8000 زیات خدل کیږي چې دا په کمپونو او یا په کرای کورونو کې استوګن لري. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
زنغمایما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
په ننګرهار کې ځایی خلک د بجلی د نشټوالي لوجه د جنریټرو برېښنا څخه کار اخلي. دوی وایي کوم بجلی چې له نغلو بند څخه ننګرهار ته راغلی د اړتیا په مهال کابل ته ورکول کیږي، چې ننګراریان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. بلخوا د برېښنا ریاست چارواکي د بجلی د کمښت ستونزه مني، خو وایي چې مرکز سره یې د خلکو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي او تمه ده چې ضرب حل شي. تفصیل د باز محمد عبید پر راپور کې.
که یو لور ته په ننګرهار کې د پشکال ګرمي زور اخیسته، بل لور ته له نغلو څخه ننګرهار ته د راغلي برېښنا کمښت او برچاوي له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. دوی د برېښنا شرکت له مسؤلینو غواړي چې د برېښنا د کموالي او برچاوي ستونزې هوارې کړي. دوه تنو عمران او اول خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې هفته کې چې پر ډېر زیات کمزور شوی دی، مکه په دوه سوه شل دوه سوه کې اوس یو څه شل تر څلوېښتو راورسېدلی دی. او بل دا د ننګرهار لپاره بل ډېر مهم دی، ځکه چې دا د افغانستان د یو مهمو ولایتونو څخه دی.
تر د برق زیو راځي او په ګنټه کې لس بجې زیو راځي پوښي، باید موږ د دولت نه دا غواړو چې برق موږ ته جوړ کا پاکې نشي چلوه، ګرمي ډېره سخته ده او اوس موږ جنریټر نه کار اخلو.
مدني فعال عبدالرحمن ماوین وایي د برېښنا وزارت ننګرهار ته ورکړل شوی سخم وخت نا وخت کابل ته ورکوي. نوموړی د برېښنا وزارت دا عمل د ننګرهاریانو په حق کې زیاتې ګڼي.
کله چې د کابل ضرورت وي بیا ننګرهار باندې بوج اچي او د لین څه حصه د برګ کابل ته ورکول. د وزیر د برېښنا نه زموږ غوښتنه دا ده چې ننګرهار کې ګرمي ډېره وي، باید چې نور برېښنا د قوت ورکړي شي او لین ورته مضبوط کړي شي، دا نه چې زموږ په خېټه باندې خپه کیږي.
بلخوا د ننګرهار د برېښنا ریاست مشر اکرام الله عابد وایي چې د برېښنا د کمښت ستونزې له وزارت سره شریکه کړي، تمه ده چې ژر به هوار شي.
د موضوع د حل لپاره موږ تیره ورځ په کابل کې جلسه درلوده صنعتکارانو د برېښنا د رهبری سره، چې د دوه میاشتو لپاره به دا سینکورنیز یعنی د وارداتي نه خلاصه کړي او دا به ننګرهار ته ورکړي. د نغلو برېښنا دوه میاشتو کله چې ګرمي موسم تیر شو بیرته به وارداتي سره سینکورنیز کړي. دغه پرچاوي چې دا قصدي عمل نه ده، بلکې تخنیکي مجبوریت ده. چېرته موږ په ساحه کې پرچاوي ونه کړو او یا پاور ترانسفارمر سوځيږي یا ناسبه تجهیزات سوځيږي، نو دا بیا دایمن موږ تاسو د برق نه محرومه کړي.
خود ننګرهار اوسیدونکي وایي چې اوازې سګنې اوړه نه دي چې خلک د برېښنا له ستونزې سره مخ دي، بلکې هر کال له دې ستونزې سره مخ کیږي، خو حکومت ورسره د برېښنا د ستونزې د حل تشې وعدې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم پښتانه ماشومان د ۶۵ په هیله دي.
یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور پلار شرا د دې ټول یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي؟
کله جوړ تا سکول ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هر اتوار په ورځ غرما دولس نیمه بجې له انیسا اجمل سره.
تیر کال یوې برتانوي سندرغاړي پر فیسبوک د اردو یو مشهور غزل خپور کړ چې په څو ساعتونو کې په لسګونه زره خلکو ته ورسېد او خپور شو. خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویلز د غزل ویلو او د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړی وایي هندی موسیقي یې ځکه خوښه ده چې رغول کیږي او د درملنې یو ډول تاثیر لري. پامیر ساحل تانیا ویلز سره مرکه کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
نا
لندن میشته سندرغاړي تانیا ویلز دا چې په دې وروستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمیر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اوریدل کیږي. یو خبره چې د تانیې په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ و. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اورېدلې چې مهدي حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړ.
تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې مال غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د شپاړس کلنۍ له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشومه وم نو تر څو کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندۍ موسیقۍ او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به یې. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقۍ اکاډمۍ ته تللی و او راته یې وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله، نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وی کړم.
د تانیې په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربۍ، فارسي، پنجابۍ او مراټۍ ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري. تانیا په خپلو خبرو کې راته وویل لومړی یې ځنی اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځینی اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوي ول هغه مې زده کړل او له هندوستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
पहले ही बहुत नशा दे हम तो और हमें नशा
لطانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندۍ او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی. وایي هندۍ موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم نو غواړم چې سندرې وایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنا لري او زه نه پوهېږم چې ولې، خو هندۍ موسیقي په ډېره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقۍ سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندۍ کلاسیکی موسیقی کې تاسو له الاب سره پیل کوي چې د راګ رنگونه جوت کړي او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږي، نو دا ښکاری لکه چې په همدې رنگ یا احساس کې ورجذبېږي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زمنګ ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. د دې نه علاوه ک تاسو سمارټ فون لرئ نو زمنګ ټول سندرې تاسو د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاري هم په ژوندۍ بڼه او هم په تکراری بڼه باندې اوریدل شئ. وسم د هارون بچا په غږ کې دا سندر واوري.
چنا چنا رستے
اید دے وقت دردنا ڈبی پساس کے روغانی یو چترالے ستا
راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی